په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بینټ وایي د طالبانو پر ضد عملي اقدامات شوي دي. هغه چې نن د فبروري 23 د هرات امنیتي ډایالوګ په کانفرنس کې خبرې کولې، وویل د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د طالبانو د مشر د نیول کېدو د فرمان د صادرېدو غوښتنه د هغو هلو ځلو پایله ده چې افغان ښځو له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کړي. بینټ په دې غونډه کې د هغو افغان ښځو مبارزه د قدر وړ وبلله چې د افغانستان دننه یې د ښځو غږ پورته کړی دی. ریچارډ بینټ زیاته کړه، په افغانستان کې د اقلیمي بدلون تر ټولو ډېره قرباني افغان ښځې او ماشومان ورکوي. بینټ د اقلیمي بدلون د اغېزو په اړه هم په دغه کانفرنس کې خبرې کړې دي. په بدخشان کې د یوې ترافیکي پېښې له امله دوه کسان مړه شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیې قومندانۍ ویاند احسان الله کامګار پېښه تایید کړې او ویلي دي چې یو د دوشنبه ناوخته یو سراچه موټر په ارګو ولسوالۍ کې له سړکه اوښتی او سورلیو ته یې مرګ ژوبله رسېدلې. د هغه په خبره په پېښه کې د دوو ښځو او یو ماشوم په ګډون 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د چک جمهوریت پولیسو یو 40 کلن ځوان د داعش یا اسلامي دولت ډلې د غړیتوب په تور نیولی دی. دا کس په هوایي ډګر کې نیول شوی دی. که څه هم پولیسو نه دي ویلي چې مقصد یې کوم ځای و، خو چکي رسنیو ویلي چې افغانستان، سومالیا یا لویدیز افریقا ښایي د دې ځوان د سفر احتمالي مقاصد و. د پراګ ښار څارنوال مارتین بیلي چکي رسنیو نوین کې ته ویلي نیول شوي کس یو کال مخکې اسلام منلی و او د ټلګرام له لارې د داعش یا اسلامي دولت ډلې له غړو سره اړیکه نیولې وه. د هغه په خبره چې د داعش غړو د غزوان ته د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو ته د سفر بلنه ورکړې وه. نیول شوی کس له دې چې اعتراف کړی ښایي له اوږده بنده بچ او تر 3 کلونو پورې په زندان محکوم شي. له چک جمهوریت بل خبر دا چې د چک جمهوریت پولیسو یو تنکای ځوان په یو لومړني ښوونځي کې د ډزو د ګواښ په خاطر نیولی. د چک پولیسو په خپله ایکس پاڼه لیکلي نیول شوي شکمن کس د دې چین ښار په یو لومړني ښوونځي کې د ډزو خبرداری ورکړی و. چکی رسنیو ویلي د دغه هیواد پولیسو یوازې دا اونۍ لږ تر لږه 10 تنه په ښوونځیو کې د بریدونو د ګواښ په خاطر نیولی دي. او اروپایي ټولنې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د درېیمې کلیزې پر مهال پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه پورس د فبروري په 24 د روسیې په وړاندې 14 پړاو اقتصادي بندیزونه تصویب کړل. او ډیپلوماتانو تیره اونۍ ویلي و بندیزونه به د روسیې د المونیم واردات او نور سکتورونه په نښه کړي چې په دې کې د روسیې 3 ناقانونه بیړۍ هم شامل دي. ویل کېږي چې د دې بندیزونو هدف د روسیې د عایداتو سرچینو محدودول او د دې هیواد د جنګي وړتیاو ضعیفه کول دي. پر اوکراین د روسیې یرغل له نن څخه 3 کاله وړاندې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شو. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې په دې مسایلو راپورونه لرو چې نن په مادرید کې د هرات د امنیتي ډیالوګ 12 دوره غونډه وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرې کړې دي او ویلي دي چې د طالبانو پر ضد عملي اقدامات شوي دي. په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس شوی دی چې پکې طالب چارواکو ویلي 15% افغانان پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. تر ټولو مهم دا چې د تورخم دروازه نن د 3 ورځې په مخام تړلې پاتې وه. په دې اړه تاسو ته وروسته رپورټ درکوو. رابو شو د پروګرام اول مطلب ته. لکه څنګه مو چې په مخکنیو پروګرامونو کې واوریدل، نن د تورخم دروازې د تړل کېدو 3 ورځې پوره شوې او په دواړو خواوو کې ګڼ کسان ایثار پاتې دي. د راپورونو له مخې طالب چارواکو او پاکستانی چارواکو د تورخم دروازې د بیا پرانیستلو په سر باندې یو لړ مذاکرات هم کړي دي. دا چې مذاکرې چیرته رسیدلي او آیا د دروازې د تړل د پرانیستل کېدو هیلې شته که نه، د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال له سیمې نه فرهاد شینواری اوس د ټلیفون په کرښه باندې وروستي جزئیات راسره شریکوي. شینواری صاحب، مهرباني وکړئ، وضعیت هلته څنګه دی او مذاکرې چیرته ورسېدي؟
دا څنګه چې نن د فبروري په 24 نیټه ماسپخین مهال د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان لوري د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ په تورخم صفري نقطه کې مذاکراتو لمړی غونډه چې کومه هغه پای ته ورسېده. یعنی نن دا تورخم دروازې د بندېدو را په دیخوا لومړی پرمختګ و چې دا مخې ته راغی او دوی یو بل سره کېناستل. په دې ناسته کې پاکستان لوري نه بریګیډیر امیر نواز چې دا د پاکستان د سرحدي ملیشي یا د اف سی ڈی آی جی نارت په څوکۍ باندې ناست دی او په دې غونډه کې د په مشرۍ یوې ډلې ګډون وکړ او بیا د افغانستان لوري نه د ننګرهار مرستیال والی مولوی عزیز الله په مشرۍ سره مذاکراتي ډلو خبرې وکړې او یو بل ته خپل تحفظات وړاندې کړل. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې تورخم دروازه د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري په 28مه نیټه هغه مهال تړلې وه چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته مورچي او تاسیسات جوړول. د پاکستان امنیتي ځواکونو پرې اعتراض وکړ او د تعمیراتو نه یې منع کړل، خو چې هغوی خپل تعمیرات ونه درول نو بیا دوی احتجاجاً دغه د تورخم دروازه مطلب پاکستانی چارواکو ور وتاړله او د هغې ورځ رئیس تر اوسه پورې تړلې پرته وه. او چې کومه غونډه نن په تورخم کې وشوه په هغې کې هم تر اوسه پورې د دې مذاکراتو څه نتیجه راونه وته. مطلب دا چې یو شمېر تحفظات یو بل ته وړاندې کړل، خو د تورخم دروازې د خلاصېدو په اړه پکې کومه پرېکړه ونه شوه.
بله ډیر زیاته مننه کوم فرات شینواری د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال چې د تورخم دروازې د پرانیستلو په ارتباط مو د مذاکرونو خبر کړو دا چې لا هم دغه دروازه تړلې پاتې ده او درې ورځې کېږي شاوخوا چې دواړو خواو کې ګڼ خلک مسافر او همدارنګه سوداګریز موټر او ترانزیتي ګاډي ایثار پاتې دي او هیڅ رقم تک را تک ته اجازه نشته.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوس به مور شو د هرات امنیتی ډیالوګ دولسمې دورې غونډې جزئیاتو ته. نن د هسپانی پلازمینه مادرید د هرات امنیتی ډیالوګ کوربه و. په دې غونډه کې په لومړنۍ ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي او همدارنګ ځینو نورو لوړپوړو چارواکو او ډیپلوماتانو خبرې کړې دي. ښاغلی ریچارډ بنټ ویلي دي چې د طالبانو پر ضد عملي اقدامات شوي دي، هغه د بیلګې په توګه باندې د نړیوالې جنايي محکمې لخوا د طالبانو د مشر ملا حبت الله خونزاده د نیولو د فرمان د صادرېدو غوښتنه یوه بیلګه د دغو هڅو بللې ده چې د خبره پکې لوی رول افغان مبارزو ښځو ترسره کړی دی. د دې غونډې د خبرې پوښښ لپاره د ازادي راډیو خبریال فریده سیال مادرید ته تللې او له هغه ځایه جزئیات راکوي چې په مخکینیو پروګرامونو کې مو هم په دې ارتباط د هغې وروستي جزئیات واورېدل او اوس یې بیا له تاسو سره شریکوو.
نن په مادرید کې د هرات امنیتی کانفرنس غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د تل حکومت د چارواکو سربېره د ګاونډیو هیوادونو ځینې ډیپلوماټان هم ترنګا د نړیوالې ټولنې استازیو د افغانستان لپاره د امریکا شارج د فیر کرن ډیکر هم راغلی ده. د تل حکومت چارواکي هم دي او د افغان خبرلانو په ګډون باندې مدني فعالان او د ښځو د حقوقو فعالان هم راغلي دي. دغه ناسته ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي پور ورکون کې ریچارډ بنټ ویل چې د طالبانو پر ضد باندې عملی اقدامات شوي دي او هغه د دې خبرې پیدا می ویل چې د چې د نړیوال جنایي محکمې لخوا د طالبانو د مشر د نیولو فرمان ورکړ شوی. د هغه مبارزو پایله د افغان خزو د نړیوال ټولنې سره په ګډه تر سره کړی. هغه هم د افغانستان کې اقلیمی بدلون ته په اشاره ویل چې دغه اقلیمی بدلون د تیرو کلونو د جګړو په وجه باندې د هغه هیوادونو لخوا چې په دې هیواد کې جګړې کولې رامنځته شوی دی او دوی باید مسولیت ومني رامخ کشي او د افغانانو سره مرسته وکړي. هغه هم درنګه د امر بالمعروف وزارت یادونه هم وکړه چې په افغانستان کې د دغه وزارت له خوا د دین او کلتور په نوم باندې پر افغان خزو باندې محدودیتونه وضع کیږي او دغه وزارت یې پلي کوي. په دغه ناسته کې د تیر حکومت د امنیت د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم خبري درلودلې. هغه په خپل خبرو کې په افغانستان کې د داعش ګوښته په اشاره ویل چې ورستر بلی د دغه ډلې فعالیتونه په افغانستان کې ډېری کڅم دغه پټوکو باندې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن دي، خو هغه زیاته کړه چې دغه ډله په افغانستان کې فعال ده او په فعال توګه باندې بریدونه تر سره کوي او په دغه وروستیو کې کوم بریدونه شوي دي د ټول مسؤلیت د وسلوالې ډلې اخیستی دی. همدغې ټکي ته د پاکستان د استخباراتو د ادارې پخواني مشر اسد دوراني هم اشاره وکړل چې که چیرته په افغانستان کې دغه امنیتي ګواښونه دفن شي نو د دې ګواښته چې سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان ته وغځیږي او هغه د طالبانو پر حکومت هم نیوکه وکړه چې لکه لره پر افغانستان واکمن شوی دی، د اسلام آباد سره هیڅ ډول د ترهګرو ډلو په لمن جوړو کې مرسته نه ده کړې. هغه د کډوالو پر ورتګ باندې هم اندېښنه څرګنده کړه، وویل چې لکه د طالبان افغانستان کې واکمن شوی پر دغه هیواد د کډوالو څپه ورماته شوې ده. دغه ناست ته د نور چارواکي هم راغلي و چې په ځنګړې توګه د خزو د حقونو فعالان د افغان فلم په خاني رئیس سهرا کریمی او زل بیا د خنځ څرګنده کړ چې نړیواله ټولنه او افغان نارینه دي د افغان خزو تر څنګ دریږي تر څو د دوی مبارزه لکه څنګه چې اړتیا د غسی بریالي شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پولیو د واکسیناسیون دورانن دوشنبه د افغانستان په شپاړو ولایتو کې پیل شوه. د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت او پولیو د پاک افغانستان سازمان وایي په دې څلور ورځني کمپاین کې به نږدې 6.3 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي واکسین شي. افغانستان لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو دی چې پولیو پکې لا جدي روغتیایي ګواښ ګڼل کیږي او نه ده محو شوی. په افغانستان کې کورنۍ اندېښمنې دي چې د طالبانو د حکومت د نوې تګلارې په پلي کېدو سره چې کور په کور واکسینونه بند کړي او یوازې په مرکزونو او جماعتونو کې واکسینونه تطبیقیږي، ډیری ماشومان له واکسین پاتې کیږي. جزئیات د عابد سپوږمې په دغه رپورت کې.
3-4 مجلو تر یک دفعه واکسینو تر آمدن واکسین میکردن، ولی در او صورت که مکمل مردم واکسین شو خو اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمیکنن. فقط همین
رامش آزاد نومیږي او د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولایت چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پکې د پولیو یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوه. دغه پیښه د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ په قرتو کلي کې ثبت شوې او اغېزمنه یوه 15 کلنه نجلۍ ده. رامش آزاد دغې پیښې ته په اشارې وایي چې د طالبانو له لوري د پولیو واکسین د تطبیق نوې بڼې هغه کورنیو ته چې غواړي خپلو ماشومانو ته دا واکسین تطبیق کړي ګڼې ستونزې راولاړې کړې دي. د ازادي راډیو ته وایي
مسولیت پذیر نه دي، یو جمعه تراشی دوه پریګ دي، دوه ته چې لاړ شي سلور پریګ دي، نظارت کوونکي هم په سر نه لري. ډیره داسې کسان اوس هم شته چې د حجاب موضوع مهمه بولي، خپل ماشومان جمعه ته نه وروړي ځکه نارینه یې په کور کې نه وي او سیاسري د کورنۍ له ویرې ماشوم جمعه ته نشي وروستلی.
د ننګرهار اوسیدونکو یابد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې واکسین به کور په کور پلې کېدل او ډېری ماشومان ته به واکسین کېدل، اوس واکسین کور په کور نه پلې کېږي. ډېری ماشومان د واکسینو نه بې برخې دي. ډېر وخت شو چې زموږ ماشومانو ته هم واکسین نه دی شوی او دا پراتلونکي کې د ماشومانو د راتلونکي ژوند لپاره یو غټه ستونزه جوړېدلی شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن دوشنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو واکسین تازه کمپاین پیل شوی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه په یو ویډیویي پیغام کې چې پر خپله ایکس پاڼه بخوانی ټویټر یې خبره کړې ویلي چې په دې کمپاین کې به چې 4 ورځې دوام کوي نږدې 6.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. خاغلی زمان د هغو ولایتونو نمونه نه دی یاد کړي چې پکې دا کمپاین پلی کیږي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند له خلکو د کلیو له مخورو او دینی عالمانو غوښتي چې د واکسین په تطبیق کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دوی له ټیم سره همکاري وکړي. یاد وزارت د دغه کمپاین د تطبیق د بڼې په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې په کور په کور کمپاین بندیز لګولی او لا هم دا چاره عملي کوي. په کابل کې یوه واکسیناتوره چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
مخکې د کور په کور واکسین پر مهال ډیر موږ راحت وو او هیڅ امکان نه و چې ماشوم دې د واکسین څخه پاتې شي، خو اوس چې نسو کولای کور په کور ولاړ سو ساید په ساید کار کوو او وروسته نسو کولای چې د غیر حاضرینو او نور ماشومانو پسې ولاړ سو، نو هغوی پاته کېږي. هغوی چې لاسرسی لري چې راسي وسایتو ته، نو راځي. هغوی چې نسي کولای پاته کېږي. موږ غوښتل چې بیرته دا روان کور په کور سي، خو له بده مرغه مو کومه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
په افغانستان کې د واکسین د تطبیق په اړه اندېښنې له هغه وروسته ډېرې شوې چې طالبانو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کور په کور د پولیو د واکسین تطبیق بند کړ او پر ځای یې جومات په جومات دیره په دیره د واکسین تطبیق پلی کړ. دا اقدام د دې لامل شو چې ګڼ شمېر ماشومان له دې حیاتي واکسین څخه بې برخې پاتې شي. افغانستان د پاکستان تر څنګ لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو څخه دی چې پولیو پکې جدي روغتیایي ګواښ ګڼل کیږي او پکې په بشپړ ډول له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري میاشتې د پولیو خبرپاڼې له مخې په 2024 کال کې افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ګاونډي پاکستان کې یوازې تیره اونۍ 93 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د سیمې د عامې روغتیا لپاره یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړې د درېمې کلیزې په مناسبت په کیف کې د ګڼو هیوادونو د مشرانو د راټولېدو په وخت د خپل پوځ د اتلولۍ ستاینه وکړه. زیلنسکی په تاسو حال کې چې له 200 زیات بهرني مشران په کیف کې راټول شي او خبرې کولې. نن پر اوکراین د روسیې د غیر معجه یرغل درېمه کلیزه ده. د 2022 کال د فبروري په 24 روسیې په پراخ کچه په خپل ګاونډي هیواد اوکراین باندې یرغل وکړ چې تر نن پورې دوام لري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن د شنبه د کاپ شپږمه نیټه د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د درېمې کلیزې په مناسبت د اوکراینانو اتلبلي وستایله. هغه په داسې حال کې چې له 200 زیات بهرني مشران په کیف کې راټول شوي دا څرګندونه وکړي. زیلنسکی ویل درې المقاومات درې کاله د اوکراین نه تلبلی اخی. زیلنسکی د فبروري په 23 پر ایکس پان پی و پوس کې ولیکل چې درې کاله ترغینې ته پوری چې زرګونو روسی سرتیری د اوکراین تر ټولو پولو واختل خو کرملین زنګړی پوزي عملیات بولی. د اوکراین جګړې چې له دویم نړیوال جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لوی جګړه ده په تیر شپږ دیرش میاش کې دا هیواد ویجاړ کړی. د پوزي ځواک په توګه د روسي حیثیت تر پوښتنې لاندې راوستی او د اروپا د امنیت احساس یې له منځه وړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو هڅه کړې او ویلې دي چې اوکراین ریښتینی ملي هویت یا د دولت دود نه لري. د 2020 کال په جولای میاشت کې کرملین د پوتین یوه اوږده مقاله خپره کړه چې په کې استدلال کړی چې روسیا او اوکراین یو ملت خو په مصنوعي ډول وویشل شو. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فون در لاین او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د هغو مشرانو په ډله کې ول چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیویها او د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یارماک د کیف پاسلی ریلګاډي کې هغوی ته هرکلی ووایه. زیلنسکی به په کیف کې لکتر لګه له 14 بهرنیو چارواکو سره وګوري، خو تمه ده چې یو شمېر نور مشران به آنلاین غونډه کې ورسره یوځای شي تر څو پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې یادونه وکړي. میرمن فوندرلاین وویل موږ نن په کیف کې یو ځکه چې اوکراین اروپا ده. د بقا لپاره په دې مبارزه کې دا یوازې د اوکراین برخلیک نه دی چې په خطر کې دی، دا د اروپا برخلیک دی. له پوتین سره د ډیپلوماټیک اړیکو د بیا پیلولو او په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ټرمپ خبرو اروپایي مشران په غوسه کړي دي او دا اندېښنې راپورته کړي چې اروپا یا حتی په خپل کیف به په دې پروسه کې له پامه وغورځول شي. ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې شکایت کړی چې اروپایي ودونه د خپل دفاع لپاره کافي پیسې نه ورکوي او ډیری وختونه یې د ناټو د اوږدمهاله بقا په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. دې دریځ په اروپایي مشرانو کې ویره راپارولې ده. دوی اندېښمن دي چې ممکن د جوړجاړي له پروسې وویسل شي. تمه ده چې د اوکراین په اړه به یوه ډیپلوماټیک لانجه نن د ملګرو ملتونو په مقر کې پیښه شي. متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته داسې یوه پریکړه لیک طرح وړاندې کړی چې د اروپایي ټولنې او اوکراین لخوا د وړاندې شوې پریکړه لیک د مسودې پرتله پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه لږ انتقادي ژبه کاروي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته وویل چې موږ باید د شخړې د پای ته رسولو او دوامداره سولې د ټینګښت لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې او نړیوالو قوانینو په رڼا کې هیڅ راز هڅه ونه سپموو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي راډیو ته غواګست کولای شئ. زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاسته واورئ.
ل خبرونو ور اخوا
اوس هم ورزو کابل ته هلته د اوبو نړیوال کانفرنس په نوم یو غونډه جوړه شوې وه. د طالبانو حکومت چارواکو په کې وویل چې 15% افغانان د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر په دغه کانفرنس کې وویل د اوبو د کمښت له امله په ډیرو سیمو کې د کروندې ځمکې شاړې شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتو یو شمېر اوسیدونکي وایي د څښلو د پاک اوبو د کمښت ترڅنګ د کرنیز ځمکې لپاره هم د اوبو له کمښت سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ابي اوبو د سرچینو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام تازه د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې اوس مهال 15% افغانان د څښلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې وویل چې څو لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی پر لپسې وچکالي او اقلیمي بدلونونه په افغانستان کې د اوبو د کمښت ستر لاملونه دي.
اقلیمي بدلون هغه پدیده بللی شو چې په نړیواله کچه بالخصوص افغانستان ته لوی زیان اړولی دی. دا زیان د دې سبب شوی دی چې د افغانستان تقریبا 15% خلک د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري او همدارنګه د افغانستان تقریبا نیمایي د کښت د زراعت ورز مکه نه کرل کیږي او همدارنګه د افغانستان په مختلفو ځایو کې خلک د اوبو د نشتون له امله کډه شوي کوشوي دي.
د اوبو په نړیوال کانفرنس کې د طالب چارواکو په وینا کورنۍ او بهرنیو متخصصانو برخه اخیستی او کابل کې د اوبو د کمښت ستونزې ته د حل لارو په پیدا کېدو بحثونه کوي. د کانفرنس د معمول خلاف د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په اکسپانه په غږیزه بڼه خبرې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت مرستیال په دې کانفرنس کې وویل چې اوس مهال په کابل کې له 15 تر 6 میلیونه خلک ژوند کوي چې 95% کې د اوبو اړتیاوې د ژورو څاګانو نه پوره کوي او د اوبو له کمښت سره مخ دي. مجیب الرحمن عمر ټینګار وکړ چې که د پلازمینې کابل د اوبو ستونزه حل نه شي نو دغه سیمه به په راتلونکي کې د اوبو له جدي بحران سره مخ شي، خو هغه وویل چې دوی د دغه ستونزې د حل لپاره هڅې کوي. نوموړي دغه راز د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو لوري د اوبو د حق مسلې ته په اشاره سره وویل چې د افغانستان د اوبو مدیریت د افغانانو لپاره د کافي اوبو د تامین لپاره دی، نه نورو هیوادونو ته د زیان رسولو لپاره. که څوم هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو په وروستیو کې ایراني چارواکو له افغانستانه د اوبو پر حق ټینګار کړی. په همدې حال کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي په سیمو کې د څښلو پاکې اوبه کمې دي او آن د کرنیزو ځمکو د خوړو اوبولو لپاره هم کافي اندازه اوبه نه لري. د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکي امین ازادي راډیو ته وویل
مشکلات داشتیم که یکی از
موږ د اوبو د کمښت ستونزې لرو. یو شخصي شرکت موږ ته د څښلو پاکې اوبه راوړي ځکه چې زموږ په نلکو کې په میاشت کې 2 ځله اوبه راځي چې هغه زموږ لپاره بسنه نه کوي. په میاشت کې له ټانکرونو د 800 افغانیو په اندازه اوبه اخلو.
د پروان ولایت یو اوسیدونکی او کروندګر عبدالمساویر د کرنیز اوبو د کمښت باره وویل
کمود آب د منطقې مې
په ټوله کې اوبه کمې شوې دي. خو زموږ په سیمه کې په کرنیز برخه کې د اوبو کمښت بي ساري دی. زموږ د سیمې خلک سږ کال د کرنې په برخه کې د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي، تر دې حده چې خلک ونه توانېدل چې خپلو کروندو او بڼونو ته اوبه ورسوي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د روان لمریز کال په دلوي میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې وچا ویلي وو چې په افغانستان کې 9.5% کې کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان لامل په افغانستان کې د اوبو د سرچینو وچیدل یاد کړی وو.
پیام ها و نظریات شما
ما مردم افغانستان ضرورت مبرم به مدیریت و کنترل فکری داریم
یکی از مشکلات بزرگ که برای مردم است نبود معلومات کافی از آینده و بالاخره فردای که صبح از خواب میخیزند هست.
که ماشوم واکسین کړی گزارنی نه وهی دیوی شبی غفلت مو د ماشوم راتلون کې له مصیبت سره مخامخ وی ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د گزارن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
وربشو روزګان ته هلته په د ژمي پورستیو میاشتو کې د ګلانو کاروبار ښه کیږي. د راپورونو په مخې ترینکوټ کې اوس هم د ګلانو د پیر او پلور کار ښه شوی دی او ګڼ بڼوال او دکانداران وایي چې له بېلابېلو ولایتونو تازه ګلان راوړي او دلته خپل کاروبار پرې کوي. جزئیات به په دغه رپورټ کې سره واورو.
دا د ترینکوټ ښار واټونه دي چې تازه د رنگارنګ ګلانو لبوی او ښکلا څخه ډک سوي. دغه بازار چې د یمنی وروستیو ګلانو د پلور لپاره ګرم وي هر کال نوي رنگارنګ او نوي بویونه وړاندې کوي. یادګلان نه یوازې د کورونو ښکلا ته تازهوالی ورکوي بلکې د خلکو لپاره د خوشحالۍ او اقتصادي فرصتونو یوه لویه سرچینه هم ګرځېدلې ده. د ګلانو پلورونکي وایي د دې ګلانو بازار هر کال لا پراخیږي. حمیدالله یو ګل پلورونکی دی چې په ترینکوټ ښار کې خپله کوچنۍ پلورنځی لري.
رات کی رانی و دا وادش پا تو خلق وی تور چای شنه چای شبی و پتنه و بالا چی یو گل خطای راسته و دیگه دلیز موسا راسته خطا پاک روزی راکی بس آیال دوری پشک برابری صدر بس افراد دوری برابری گلان زر راورم دا صد کندارم راورم دا لیخ پلم روزم دا جلال آباد هم راورم دا غلغمان هم راورم دا کنار هم راورم نو دا زنی زنی زایوسا نالانا و رکیز تسلیدیگی بالا خود در رایس پاک وقتا هم بولی او رو دبترو تیولی دی زای بازار و دی حکومت زایو تیولی معرب تیولی دیر گور منچپو تیولی ولی سوالی تیز ماست تو زنی زنی خلق بولی چرچنو تا جراو تا چوری تا گزو تا روخاس روزگان تا دیر دوی زایو تا مصر گلان بولی ورو
ده گلانو پیرودون که هم ده جی بازار لزر راکشون که سخه بی برخی ندی. نور احمد چې یو ځوان دی او هغه چې د ګلانو د کرلو او پاللو سره ځانګړی علاقه لري د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
زه خپل د ګلانو سره ډېر شوق لرم. ډېر زیاته مینه سره خپل د ګلانو شوقي مرتبه خپل سره کرلي سره بس راځم دلته رقم رقم ګلان ستا بس دا ګلان ته ګورم بس د طبیعت سره راځم ته خلک جوړ سړی جوړ سره کوي.
سیپولا یو بل ځوان دی چې د ګلانو سره ځانګړی علاقه لري. دی هم د ترینکوټ ښار ته د ګلانو د پیرولو لپاره راغلی. دی وایي د ګلانو سره ځانګړې علاقه لري.
زم دلته ګلخانې ته غواړم چې ګلان ووینم او د دې زیار کوشش ووینم پس هغه څخه رقم نالان ووینم او خوښه کوم کښېږدم کور ته ویسم مثلا په کوم ځای کې چې مزای ناست دي په هغه ځای کې کښېږدو.
په اورزګان کې د ګلانو کښت د خلکو لپاره نه یوازې ښکلا بلکې یو اقتصادي فرصت هم بلل کیږي. د اورزګان خلک د ګلانو سره ډیر علاقه لري او هر کال د پسرلی په موسم کې خپل کورونه د ګلانو په رنګونو ډکوي. خو په دغه ولایت کې د اوبو کمښت یوه ستره ستونزه ده چې د ګلانو پر کښت یې هم اغیزه کړې. سره له دې خلک هڅه کوي چې د محدودو منابعو سره خپل ګلانو ته ژوند ورکړي او د دې لارې خپلې کورنۍ ته روزګار او مالي ملاتړ برابر کړي. بلخوا روغتیا پالان وایي ګلان د انسان روح آراموي او دا چې د طبیعي ښکلا او اوبو انسان ته سکون او خوشي ورکوي. هغوی وړاندیز کوي چې هر څوک باید د خپلو کورونو او د اوسېدو په چاپېریال کې ګلان وکري. د اورزګان د ولایتي روغتون یو ډاکټر بسم الله وایي
ګلان پر روح روان یا په اصلاح نه